د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې ونډه واخلي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 4 میلیونه او 8 لک ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبین یو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې د سفارت خدماتونه له پرون یعنی یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوې دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنېدو مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اعتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقونو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه دي ورکړل شوي. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ تر دې دمه د خبرو کوم پلان نشته. ښاغلی ترامپ پرون د محافظه کارانو لویې غونډې ته وویل پوتین د ته ویلي چې غواړي ژر تر ژره خبرې ورسره وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن تاس خبري اژانس ته وویل چې په جنوري میاشت کې د ترامپ له لوري مخکې په دې اړه کومه خبره نه ده شوې. پر اوکراین د روسیې د یرغل مسله په دې وروستیو کې چې روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو حملو ته زور ورکړی بیا توده شوې ده. پوتین تیرونی د پښتنو او ځوابونو په کلنۍ غونډه کې په دې اړه چې آیا روسیا په احتمالي خبرو کې امتیاز ورکولو ته چمتو ده کنه څو ځلې ټینګار وکړ چې هیواد یې جوړ جاړي ته تیار دی، خو ورسره یې ګڼ شرطونه هم مطرح کړل. په ایران کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 9 مړه شول. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د سرې میاشتې رئیس محمد مهدی سجادی دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د ایران په لورستان ولایت کې یوې ژورې درې ته د یو بس د ښویېدو په پیښه کې هم 10 مړه شوي وو. له دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې بیا 28 تنه پاکستاني زیارت کوونکي چې عراق ته روانو په یزد ولایت کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې مړه شوي وو. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د څلرم پړاو په سیالیو کې نن 2 لوبې وشوي. په لومړۍ لوبه کې د فرا ابو مسلم ټیم د کندهار د اینو مینی ټیم ته 1-2 ماته ورکړه. په بل لوبه کې د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات د صرفانو ټیم 1-4 مات کړ. لدې دوه لوبو سره د دې لیگ د شپږمې اونۍ لوبې ختمیږي. پرون د کابل د ځوانانو ټیم د فرا عدالت ټیم ته 1-2 پر وړاندې ماته ورکړه او په بل لوبه کې د سرپل د خدیم اف سی او د فاریاب د سرسبز یا شلر لوبډالو ترمنځ مسابقه 1-1 مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د څلرم فصل سیالي چې 12 لوبډلې برخه پکې لري د لنده یا قوس له شپږمې په هرات کې روانې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. داسې مهال چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی، یو شمیر کورنۍ له طالبانو غواړي چې د واکسین دا کمپاین د جمعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ادعا کړی چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په 420 بستریز روغتون کې د پخوانی نظام ټپي امنیتي ځواکونه وژلي دي. په یو بل راپور کې د متقاعدو مامورینو د معاشونو ستونزو ته کتنه کوو.
محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار ټاکل شوی دي، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې اوسنۍ نه دي.
نور موضوعات لرو او د متقاعدینو مامورینو د ستونزو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې هم تفصیلي بحث کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به 4 میلیونه او 8 لکه له 500 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. یو شمیر کورنۍ وایي چې دا کمپاین یوازې تر روغتیایي کلینیکونو او جمعتونو پورې محدود دی او دوی ویره لري چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یوه لس ولایتونو کې د 4 میلیونه او 8 لکه له 500 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالی ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ دغه وزارت پر ایکس پاڼه خبره سوې ویډیو پیغام کې له قومي شانو غوښتنه کړې چې دغه درې ورځنی کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د ډسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په 14 په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې عمل اندېښنه لري او وایي دا چې اوس یې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته به تله، دروازه به ټکراخ کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې که چېرته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته نو دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس وختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چا کور له جومات نه لري وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي دعوی کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د 4 کوچنیو ماشومانو پلار چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دی واکسین هم پاتیسی
په خو چا د کور په کور او د کور په کور چې دی غدر جمعه تور ډیر شد زګه چې غدر هر کور ته کوله چې ورسی او جمعه چې دی په جنو زایو کې جمعه تور نهسته واز یواز کورونا پرتی داس کورونا هم ستچې غره ساهي سخلر یواز یک ټک یو کور یغه ته جمعه نهسته نو غته بیا سوک نه سر کوله چې ورسی دولت سم وردا وختنه ده چې کور په کور باندې کمپاین ته اجازه ورکړي
که هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې سکل په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې 24 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې ګزارن یا پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری دولت مرستیال ولسمشر امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له دوهم ځل واکمنۍ دورسته د پخوانی حکومت ټپی امنیتی ځواکونه په 420 روغتون کې وژلې دي. کاغلی سالی پرون پر خپل ایکس باندې همداراز ادعا کړې چې د دغو قربانیانو مړی او پتشونی د سره صلیب لخوا خاورو ته سپارل شوی دي. دغو پوځیانو ځینو کورنیو هم نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړې چې دا ځواکونه په دې روغتون کې وژل شوی دي.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت لبیا وکمنې شاوخوا یو نیم میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د افغانستان د پرزیدلی جمهوری حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلی چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 420 روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په 420 روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړی یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلی دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 420 روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغه کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خبرې دوه ډډه کړې، ازادي راډیو ته وویل
زما د تر زوی وو، ورسته ځل مو د جمهوریت نظام تر پرځیدو مخکې په روختون کې ورسره کتلې وو، ورسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روختون کې ورسره وم، د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بستریز روغتون ته لیږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشفخانی بهر کړی، ورته ویلی وو چې راشي هغه یوسي په کور کې. د وخت په تیریدو زخم خراب شو، کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانی ته یوسي. بیرته هماغه شفخانی ته یوړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. دیوی ونی وروسته مړی کور ته راولېږه، ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدل او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخي ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکېني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکېني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر د هغه فرمان په اړه اعتراض لري چې وای دوی د خپل حقونو د اثبات لپاره ځنګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د متقاعدین دا پروسه د وخت لمنځوړل بولی او د طالبانو د حکومت لپاره د هغوی د حقونو د نه ورکولو لپاره یو پلمه بولی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې ورسیو کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره سترې محکمې ته د ځانګړو محکمو د جوړولو امر کړی.
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي، باورې دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 30 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو زه راتوای چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کې تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشي نه دي. درې ژمې سپریکړه دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي زخپل مریض ما حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته ماشین ورکوي نو پیسې جنس هم نه ورکوي راته بنا اندازه سخت ژمی را روان ده واړه مریضان دي د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوئ که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند لږ برابر شي
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندې په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده ډیره ټولنی پروسه ده دغه محکمه ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي د په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاوت موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده د دې په خوانه د تقاعد موضوع شته د تقاعد ګرځي سکوک مالیات کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوی دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل د شپې پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو شمیر پخواني محصلان ادعا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي. دا محصلینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې استادانو یو ځینو ته په دې پلمه د کامیابۍ نمرې نه دي ورکړي چې ګنې د اسلامي شریعت سره سمي ګیره او خولۍ نه درلودې.
محصلینو کې کلا وریش نه داشته باشد دا نمرات نمرات هر مضمونش کاسته می شود. یک نفر ریش نه داشته باشه چی کنن؟
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې. هغه وویل
هغه معاصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه یې لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي، څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. د هغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا یې په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوي یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیوا ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزا مصرف وکوي، او هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحاله زغره ته راختلیم، دلته غرته چې راوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاري کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، په واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې یې ګرځولې دي بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې یې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه کړي دي بچان راپسې دي نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ږغ نه اوري موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغي یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې ونډه تر سره کړي د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په یو لس ولایتونو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل کندهار هلمند روزګان زابل ننګرهار کونړ لغمان نورستان هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 8 میلیونه او به شاوخوا 4 میلیونه وتلکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملیټری ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې دا څرګندونې کړي د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوی دی کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ تر دې دمه د خبرو کوم پلان نشته ښاغلي ترامپ پرون د محافظه کارانو لوی غونډې ته وویل پوتین د تویل دي چې غواړي ژر تر ژره خبرې ورسره وکړي خو د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن تاس خبري اژانس ته وویل په روانه جنوري میاشت کې د ترامپ له لوري مخکې په دې اړه کومه خبره نه ده شوې په ایران کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د سرې میاشتې رئیس محمد مهدی سجادی ایرنا خبری اژانس تویلی زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د څلرم پړاو په سیالیو کې نن دوه لوبې وشوې په لومړۍ لوبه کې د فرا ابو مسلم ټیم د کندهار د عینو مینې ټیم ته یو د دوه پر وړاندې ماتې ورکړه په بله لوبه کې د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات د صرفانو ټیم یو د څلورو پر وړاندې مات کړ له دې دوه لوبو سره د دې لیګ د شپږمې اونۍ لوبې ختمیږي پرون د کابل د ځوانانو ټیم د فرا عدالت ټیم ته یو د دوه پر وړاندې مات ورکړه او په بله لوبه کې د سرپل د خدیم اف سی او د فاریاب د سرسبز یشلر لوبډلو ترمنځ مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي شوه
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث شرغلست نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاوت سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي د دې پر ځای چې دغه تقاوت سویو خپل حقونه ورکړل شي دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاوت سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپل حقونو د اثبات لپاره د تقاوت ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي دغه وزارت د اکشن می پورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاوت سویو غوښتنه د شرعي اصولو لمخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته مادي فرمان کې د تقاوت سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس دغه فرمان متن د شنبه پورې خپور کړ اخونزاده د سش کال پوري عمل میاش کې سپارښتنه کړې و چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاوت پیسې نه ګرځول کیږي افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاوت سن 15 پېټه کال دی یا هم چا چې 40 کال په دولت کې کار کړی وي تباندې درې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د تقاوت سویو معاشونه نه دی ورکول سوي دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي. له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سوو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي، خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی. پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې، خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد سوي دي. په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي، آیا د تقاعد سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي، که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد سوي دي. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي یو تقاعد سوی ښاغلی کریمی، بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری، او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر. درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی کریمی، د طالبانو وروستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې ستاسو په نظر څومره اندېښنې پارولی دي یا څومره د هرکلی سره مخامخ سوي؟
دغه فرمان خو بعضې خلک چې دینې ملاتړ کړی دی یا موږ هم ملاتړ کوو، په دې معنی چې د طالبانو مشر دغه فرمان امضا کړی ده او صادر کړی ده. دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنی؟ یو تناقض دا ده چې د عفو فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې موږ پس له دغه درې کالو نه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې، لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پیږئ، د افغانستان ټول خلک پیږي، د جهان ټول خلک پیږي په دې باندې چې مونږ داسې یو سن نه لرو چې مونږ ته کار مساعد شي، مونږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، بیا څه خاصه ده بډایانو ته چې بیا مونږ یو، او مونږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پیږي چې مونږ خو ځامن لرو، مونږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو، داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر سوی سئ چې یو سیمن صاحب یو بیچاره متقاعد د دې په خاطر باندې چې دوه زامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ کړ، ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کیږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت راتګ نه وروسته چې دو تقاعد شوي، دو دپاره ځانګړې محکمه نشته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او زرشا تر وخت پورې دو دپاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنې یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه شی ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ورنه کړه؟ اوس چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمی ده، یخ ده، د موږ اولادونه د یخ ده لاسه په دغه حالات کې دي، او مونږ چې نه لرو، مونږ په دغه ژاړو چې وروره مونږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی مونږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق راکړي، دو مونږ محکمې ته لیږي. آیا که مونږ مجرم یې، کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته مونږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاشه محکمې ته لاشه، بیا دا ځانګړي محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړي محکمې نه وروسته بیا به په ورقیار کې د لاس کې ورقې دا به فرمه درکوي، بیا به زی مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی دا بیرته وړي. دا کلونه کلونه تیریږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زموږ په مقابل کې دو زموږ سره جنګېدلي. اردو هېڅکله په طرف کې نه واخېږي. هر څوک چې راشي، اردو، پولیس، امنیت، د هماغه نظام عسکری، دو نه پوهېږم چې دو څه شي ګناه دپاره دا خلک نیولی دي چې دا باید غون خلک باید لاړ شي، ماتمې ته لاړ شي، دو رقب وکړي، دو به را شي. یعنی تور نه خود پسې دا خلک لیږي چې وروره لاشه دغه درې میاشتې، اوس حقوق نه ده، درې میاشتې دلته شو، بیا دغه بودیجه تر عمل او ثور جوزا پورې بودیجه نه وي تصویب شوې، بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې به بل کالم تیر شي. په دې معنا چې دا موضوع نه راکوي، نه ورکوي، نه زړه یې ده. مطلب په دغه نامه باندې چې درې میاشتې دا خلک دغه نامه وکړي، چې دا د نوي وري میاشت کې به د تاسو حقوق به موږ وزارت مالیې ته دستور وکړو چې تاسو هغه شو بیا به ته به محکمې پسې ځې بیا به ته ورقه کوي ته به ګرځې بیا به ځې که تا ته هغه قطه به د چیرته یا قطه نوم یې بدل شوی د هغه قطه به تا تصدیق وکړي ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته غونډ اسناد هلته شته بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده غونډ اسناد هلته موجود ده که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوي دغه تقلبي خلک خو آسان پیدا کېږي
ډېر مننه د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی سنگر صاحب تاسو هم باس د شرغ لستا سواتمن په جریان کې است محکمې ته چې تاسو مراجعه کوي له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ
زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده تثبیت شوی حقوق کې نو دې کې کوم بل فیصله څوک نشي کولای دا د داوود خان نظام نه را پدې خو پورې د متقاعدینو دا یو اصل د حق د ځکه د مت برحالې په وخت کې دینه حقوق مالیه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي نو بنا ان د افغانستان بانک چې هر حکومت وي که امارت اسلامي که بل حکومت وي هغه مجبور او مکلف دي چې د متقاعدینو حقوق باید ورکر شي مګر متاسفانه چې ته درې کلو پورې زبون حقوق را نه کړسل نو سپیر نه پاره چې دا نوې فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک متقاعدین ډېر خوشاله غانم ولې دې فرمان په اخو او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګری چې هغه اصول په خې لرزيږي هغه فل د پکور کې پروت ده هغه څنګه کولای شي چې دا محکمه تلل شي دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسي وی دي دغه وکیلان خزه د خزه هم فال د پکور کې پرته ده دا څنګه وکول شي چې دا محکمه تلاشي بل دا چې دا محکمه پروسه ډیره وګده پروسه ده زې امارت اسلامي نه خواهش کوم پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا به ډیر خلاص شي اول خو دې دې تقاعد د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت نه وي ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده د دولت قرضدار ده د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک یې خېدي نو دې ته ورقرزه دا و دا به زه مخکې دوستانو ټول چې دا پروسیجر ټول په دې شکل د پیل لپاره ولې دوم دا چې دا پروسیجر د کاری تر اوسه پورې نه رئیس د ستر محکمې بیان کړی دا او نه دی دی اوس په لاندې لپاره دغه طرحه لګیلې ده بر د اجرا کاری چې څنګه دی دا فرمان عملی کی نو دا متقاعدین یو نفر نه ده دونه دی دا یو لک 50000 تنه د جمهوریت دی وختو متقاعدین دي دا چې دی اوس د امارت اسلامي په وخت دا تقاعد شوی دی ان یو لک 50000 ته ارقام رسیدي آیا اوس دې ته موږ دې تایرانی چې دغه محکمه بنو دی ورځ ستونه پر د دې ورقرزو ته احکام ورکي او د سره ځکه چې هر متقاعد د انت پښتنې کې یان ته په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به لګي خپل مجبور چې مربوطو په یو میاشتل په درې دوم بل هغه دا ویلي دي چې هر متقاعد به اسناد ولري د فعل لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده متقاعد ډیر ښکاله مخکې تقاعد شوی شل کاله مخکې تقاعد شوی هغه لرزيږي سپینګیره ده دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه ولې د متقاعد اسناد کوم مامور دی دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکي مکتوب ورکي اکرامیه ورکي ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي ریاست تقاعد هلته فعلا لپاره زمونږ موجود ده د متقاعدینو ټول اسناد عمل ته موجود دي ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدینو سند یو کارت ده فعلا چې موږ ته وزارت مالی کارت دی آی ډی کارت را کړی ده دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ور کړی ده چې متقاعد بانک کارت دی د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي نور باقی مانده اسنادونه زمونږ ټول پر ریاست تقاعد کې دي خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا کمغه نن لري چې هغه د تابش لري چې د پکور کې اسناد او ساتي هغه وي چې ځکه دا خو رسمي اسناد دي او متقاعدین ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول شي خپل کورو ته وي دا بل مشکل ده زمونږه دریا مو دغه پروسیجر د کاري مونږ ته تر اوسه نه تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمې دایریږي تنا په مرکز کې څو محکمې دایریږي نو مونږ اوس به دې ته ماتل او شو دې ته انتظار یو مونږ چې دا غو پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري نو دا تر اوسه مونږ ته تشریح شوی نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا
دغه برنامه موږ هر یو شخص وړیال ته آیا کوم د متقاعدین لپاره د څه کم سود لپاره پینیږي ولکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کوي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډیره غټه او د پروسره دلته او دغه متقاعدین د فعلاً لپاره اشد او متزر ضرورت لري موږ درې سلور جمی متقاعدین ډیر په لګه پتند به بخاری به لربوی تیر کړ او فعلاً لپاره هم جمی دلته موجود ده دا په دې جمی کې د متقاعدین په کومو کې د لرګیشته د زغالشته نه د ګرم کوونو هغه ستنه د بل امکانات سره او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ پنځه لس سفره ده زب تر دریمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده او دا دریمه برخه ټول د امارت اسلامي نه خفدي
ډیر مننه ښاغلی کریمی تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سی وکاس د بیوسی د لاس ځان وژنه کړی ده تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده هغوی څه ځواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه ستاسو حقونه کنه
وزارت مالیه ته رئیس الوزرا ته حتی قندار ته د شپاړس ورځو دپاره د څو نفر نمایندګانو سره لاړ اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي مثال د خبرې د وزارت د ریاست ښځینه اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري مشکل دلته ده اوس د وطن دپاره چې هیڅ څوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني نه وزیر صاحب د مالیې او نه داسې ارګان پیدا کیږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد دوه کال بعد درې کاله څلور کاله پنځه کاله بعد درکوم هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکوو بلاخره دغه د حق موضوع دغه څو چې فرمان صادر شو موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو ولې مخکې چې څنګه څه ویلې یا نور دوستانو ویلې دا پروسه ډېر طویل المدت ده تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولځین دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتي روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوی شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلې دا چې اوس هر مجرم متقاعد مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځوس زره نفره وي نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې په څه جنجالو باندې په څه کړاو باندې دی به راځي بیا به کرا ورکوي دی به نوبت نیسي دی به لرزیږي لس نفره به د دې سره به ځي هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې دی چې تشناب ته هم دی باید نفرې دی چې شفاخانې ته هم دی باید سره نفرې دی چې موټر کې پورته کېږي باید دی سره نفرې نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي که امارت اسلامي وغواړي دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړی ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلې چې محکمه ایجاد کوي دوی د یو کمیسیون ایجاد کوي دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته ټول دولتي اداراتو ته د خزینې تقاعد وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لار شمال ته د ټول اسناد خپل بررچی کی هر وزارت نه هر ارګان نه جدا جدا پښتنه وکي چې مثال خبرې تاسو څو نفر متقاعد لري راوړي د دې په اړه باندې اسناد هغه چې معقول دي دوی د معقولیت په حساب باندې نه چې دوی معقول ګڼه هغه جدا یو جدول ویني چې هغه چې نه ګڼه هغه دی جدا هغه خلک چې کوم مشکل نه لري هغه ته د اعلان وکي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ راځي خپل حقوق واخلي او هغه کې چې مثال خبرې څه مشکل هغه ته د اول ورکی چورور تاسو راځي محکمې ته تاسو ورقیار دو کې دغه په حساب باندې چې کمیسون چلیو تاسو اسناد برچی کړی په برچی کې تاسو په اسناد کې دا چې نیمګړتیا پیدا شوی ده نو موږ نه پیږو چې دا یخ زمې سره د څلورم زمې ده تاسو باور وکړئ باور په خدای وکړئ یعنی دا ټول خرق دی واوري زده شي او شی درته وایم والله بل ازما دی په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور دی پاره یا زغال اخیستی او یا لرګي اخیستی او یا زد دې توان ولرم چې وای خلم
واقعا ډیره سخته ده نشغلی انوري یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې لماش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي مخکې شغلی کریمی یو څو موارد ته اشاره وکړه
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده په دې کې دوه ته فکر وکړه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ده دا تقریبا درې کاله څلورم کال دغه روان ده دا څلورم کال کې دوه هیڅ عاید نه لري ګوره پیسې معاش او د متقاعد لپاره هغه د دې حقوق یو مدرک او هغه دوه بند کړه دور ته نه ورکی چې ولافر یو کال ونه لري دوه ونه لري درې ونه لري دا لورم کال روان ده. هيا په دې کې دونه احساس شپ دي خلکو کې چې دا خلک بس کې څه خودي سخل ژوند کې د حالت ډیر سخت حالت ده، ډیر مشکلات خلک ژوند کې ډیر بدبختی حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زمون تر په نظام کې وو هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي. نو ښکار چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي. نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي آخر آخر دې نه چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند له لاسه ورکړل، دغه بدبختي ودغه غریبي له لاسه. نو دغه حالات په دې ملک روان ده. نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه. دغه دو حق حقوقو، یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو څو فامیل ده، د دې اولادونه لمسیان د دې کړوسیان دو ته ګوري چې دا بابا به مې ماته چیرې اوري. بابا په لاس کې واک چی نشته، بابا چی بچی وکړي؟ د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا حقوق ورنه کې او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوه روپۍ هغه پلی واخلي او زه ور وره دغه باندې سات تېر کړه. دغه فرمان د غولولو فرمان ده، دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي. اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته. دغه لاره اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي چې تاسو حقوق ثابت شو، حق ده، دا تقاعد حقوق حق ده. وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي امضا وکړه، نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دوه لاړ شي محکمې ته لاړ شو؟ خو محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه؟ دوه مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده، مسلم حق ده. وخت چې مسلم حق ده، نو بیا څه دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي؟ بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوق خو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده، مسلم د دوه حق ده، د دوه ماش نه ګرځول شوی ده، د دوه پیسې دي، د دوه پیسې په جب کې دي، د جب نه څوک نه ورکي، اجازه نه ورکي، هغه ورته ورکي. نو دغه حالت ډېر بد حالت ده، ډېر مشکل حالت ده. په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي، د محکمه دوی شي، دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي. په دغه وخت سره دا کار نه کېږي. اولا خلک دا چیغې وهي، دا وایي چې د مور حقوق راکړه، ژمه ده، یاغه ده. وخت چې ژمه ده، یاغه ده، چې ته په جدګدې میاشت کښې ماته حقوق نه راکوې، په دلوه کښې نه راکوې، په اود کښې نه راکوې، حمل میاشت کښې بیا روژه شوه، بیا د دې بودیجه نه پاس کېږي. پروس کله بودیجه دوه اعلان کړه، ما تر اوسه پرې فشا کړی نه ده چې دا څومره بودیجه کوم شي دپاره وه. نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع هم تېرېږي. په دغه باندې ځان هغه کړه چې وروره مونږ فرمان ورکړی ده. څه شي فرمان ورکړه؟ دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده، ثابت شوی ده، مفتیانو ورته امضا وکړه چې وروره حق ده. وخت محکمه فیصله وکړه، هماغه قاضي ده، هماغه مفتي ده، هماغه مفتیانو ورته امضا وکړه حق ده، حق.
ډېر مننه تاسو د ځانګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه. ښاغلی سنګر، ځانګړو محکمو ته ورتګ چې یو تقاعد سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي، څومره ممکن ښکاري چې په دغو محاکمو کې هم ناست کسان هغه څوک وي چې د تقاعد د امتیازونو د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر، مننه. دې کې خو مخالفان خو مونږ ته نه معلومېږي، مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کې به ډېر مسلکي کسان اوسېږي، هغه مسلکي قاضیان اوسېږي چې دا په قوانینو باندې هم پوه اوسېږي، دا په قانون د ذاتي د افسرانو هم پوه شي، قانون اساسي باندې هم پوه شي، مدني قانون باندې هم پوه شي، قانون د کار باندې هم پوه شي. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې دا د متقاعدینو حقوق پښو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډېر دي، خو دلته اهلی خبرت ضرورت ده. دې دې باید خیر ده که په دې نور نه لري، یو بل چا نه دې بل مرجع نه راوغواړي. دلته موږ پخواني قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوقدانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله چې دا موضوع حقوقي سوله، دغه فیصله هر څوک نه شي کولی د دې متقاعدینو باکه باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو. دا د شرعي نظام خو شته ده، قانون خو زموږ قرآن ده، ولې په قرآن کښې خو دا مسله نه ده ذکر شوي چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنه کړل شي. دا خو حق ده، حق مسلم حق ده، دې کښې هېڅوک انکار نه شي کولی. نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخته دا خبرې مونږ ته ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې. دغه پروسیجر د کاري ځای موږ نه ده لیدلی، تر اوسه موږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسو دغه دغه اسناد ولرئ، دغسې دغه چې تاسو نه پوښتنه کېږي، تر اوسه پورې دغه عملي بڼه یې نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زموږ مخکې له وخته دي چې کوي، دا یو پیشبیني ده چې کوي. موږ وګورو چې په دې دیګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده. ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې موږ پوه نه شو، اوس موږ نه ادا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بلکې کار کولی شو، ځکه چې فعلا لپاره هېڅ خبره هم نشته. وزارت مالیه هم جلته نیسي، ریاست تقاوت ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي. ریاست تقاوت دا تخنیکي ستونزې، کمپیوټرونه، بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید موږ رئیس د سترې محکمې ته، وزیر صاحب مالیه ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دې خبرې موږ واورو. پس هغه نه موږ کولی شي چې د فرمان په مورد کې مفصل نن ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او دغه شیان یې پکې لیکلي دي. دا چې اوس دلته څه کېږي، نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات لرو. نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دی تیار شو. یو نفر چې وخته موږ به بیا پوه شو چې په موږ باندې څه کوي. ساده بل دی دا خیالي متقاعدین هم بنګل لرو، دې باورت کې دی دا کار شروع کړی په تاسو کې، خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي. یو تعداد زمونږ مړ شوي دي، یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین، یو تعداد ګوره مدافع وکیل نیولی ده، یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړي دي. دا متقاعدین او دومره دا چې یو لک اویا زره یو لک پنځوس زره موږ وي، دغه زمونږ متقاعدین دومره نشته. خیالي متقاعدین دي پیشتره پخواني قوماندانانو هر یو څلوېښت نفره، دوه څلوېښت نفره، پنځوس نفره سهمیه و دی به ورکړي. دا نفر زما د تقاوت تصوق سي، دا به هغه تقاوت کړي ده، هغه به هلته برحالی ماشه مخشال ته تقاوت مجدا موضوعان باندې هم موږ لرو. دا چې دوی څه پلان لري، نو دا به مخکې وخت چې موږ تفسیری پیښو کو، نو دا به موږ منتظر شو چې موږ ته محکمه څه وایي، وزارت مالیه موږ ته څه وایي. اوس خو صرف ټول فرمان دغه وړي، فرمان ته موږ ټول خوشاله وو، ځکه چې دا یو ته دریچه وایي او کړکۍ و دي متقاعدینو لپاره. وازه سو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق برحق ده، موږ دغه ته خوشاله یو، ځکه چې موږ ډېرې چیزې و د درې کلو کې ډېر مسایل راغله. مسجد دوستانه ویلې ګورې یو جلال آباد په دیوال باندې وهلی ده، خودکشي وکړه. پرون نه بله ورځ په پولیس چرخي په فامیلیانو کې دغه فرمان نومې چې واورېد، هغه هلته مړ شو، پرون کنل ته مړی ویلی. دا اوس زه نه پوهېږم چې دا له خوشحالۍ مړ شوی ده او که له غمه مړ شوی ده. نو دغسې تلفات هم موږ لرو، دا جګر خوږه دغه متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فعلا پیدا شوی ده. په خدای ډېر کورونه غلطې جاتې، ځکه چې جب کې پیسې نشته، اقتصاد ضعیفه ده، په یخه کوټه کې دی ناسته، خېټه وږې ده. نو دا به څنګه فامیل سره به کې، دا به څنګه وارثي د فامیل کې. او هر متقاعد چې ګوري سوال پنځلس نفره دا اولادونه لري، مسیان لري، د یو کورنۍ مشر ده دلته. نو په ډېرو سختو ستونزو کې دا متقاعدین دي. بیا هم د امارت اسلامي نه احترامانه خواهش کوو چې دغه پروسه لږ لنډه کړي او ځینې کړي.
ډیر مننه ښاغلی کریمی، د خبرونې وخت ډیر کم دی. که چیرې تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي، ژوند به څنګه تیروي، ژمی به څنګه تیروي چې تازه پیل شوی؟
دا درې کلم چې تیر کړی، څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرمه خپل د کوڅو نه، خپل د کوڅو ته چې ننوځو، یا ښار ته وځو یا ننوځو، د دکاندارانو نه پټ وځو، پټ ننوځو، پټ وځو په څه خاطر باندې. هغوی تر اوسه پورې داسې فکر کوو چې دوی لکه پخوانی مامورینو غوندې چې به معاش ولري، یا پخوانی تقاعدچیان غوندې به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته، زمونږ پیسې به یې ټول یو ځای را کوله. اوس به یې ماچ کړي، اوس چې دوی پیسه وایي چې زمونږ تقاعدي څوک په دا درې کالو کې اجرا نه کړه، هغوی څه وایي؟ هغوی وایي الله مونږ هم څه مشکلات لرو، والله زمونږ دکانو کې چی نشته، والله زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې. دا چې یو جزا ده چې دینه سړی مطلق بندي دي دغه حالت هغه بندي ته ډیر خده.
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا اوریدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د میلمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونزو خبرې وکړې. د بحث میلمنو یو تقاوت سو شغلی کریمی، بل تقاوت سو کس یار محمد انوري، د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر.